اودونکو د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه ومني او وخت ورځي دولس بجې شوې دي په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه دراورو او له هغه وروسته بیا تاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو د تاپی پروژې په اړه هم ریپورتونه لرو او همدارز په کابل کې د شوی ډلې زبرت په اړه هم ریپورت لرو او نړیوالو کورنۍ ورسپارو ته بکتنی هم کوو خو لومړی ورزو ګولیاست چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان ولسمشر د ټاپی ګیس فایر پلان پروژې د پرانستې مراسمو لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دی افغان چارواکي وایي په کابل کې د سپین سفارتخانه سره نږدې د وسلوالو په برید کې څلور پولیس والا وډل شوي او عراق له ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکیې ته امر ورکړي څو له عراق څخه خپل ځواکونه زر تر زر وباسي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپی د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشکاباد ته رسیدلی دی د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې نواز شریف به د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو دستوري ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي بلخو له ارک څخه په خبره شوي خبر پاڼه کې ویلي شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمینې اشکاباد کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو او په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارتي چارواکو خراغ لاس وو په پام کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته د دوه ورځني سفر پر مهال د ټاپی پروژې د پرانستي ترڅنګ د سولې امنیت او پرمختګ په برخه کې د نړیوالو همکاریو د بے طرفانه پالیسي او کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو مشران هم پکې ګډون کوي هم وینا وکړي د ټاپی د ګیس پروژې په مرسته د ترکمنستان ګیس د افغانستان او پاکستان لاري هینته رسول کیږي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن مشال اړې ته وویل چې د دغه حملې د شنډولو لپاره عملیات ټول شپه دوام وکړ چې سهار پنځه نیمې بجې پایته ورسېدل د ښاغلي صدیقي په خبره د حمله کوونکو شمیر پنځه تنه وو چې یو یې د سپین سفارت د یو میلمستون مخې ته موټر بم حمله کړي او څلور نور میلمستون ته ننوتي وو د کورونو چارو وزارت وایي چې په عملیاتو کې په میلمستون کې دننه دولس کسان وژغورل شوي د دغې حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده پاکستان په افغانستان کې د جاړې بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی سملې ته د وینا پر مهال وکړه نوموړي ویل په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي نوموړي زیاته کړه
اس وقت یہ کہنا پیشنس وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دوین پړاو بکل پیل شي خو لک تر لګه پراتن کور زو کې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه سارا مده نو دا یو خو وخت دی او هیله ده چې کچیر د سولې خبره اترې پیل شي نو خایخه نتیجه به ورکړي
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس ګډونوال په دې خبره متفق شوي ول چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندو یا پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسلواله جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب رپورت خپور کړي د یوناما په دې ځانګړي رپورت کې چې د سپتمبر 28 تر اکتوبر میاشتې 11 نیټې پورې د قندوز ولایت د بشري حقوقو وضعیت څرګندل شوی په دې موده کې وسلوالو طالبانو په ارزي توګه په هغه ولایت قبضه کړی و په رپورت کې په یاد موده کې په قندوز ولایت کې د مرګ ژوبلي شمیرې ورکړل شوې دي چې تر مخه یې 298 کسان وژل شوي او 1525 زخمیان شوي دي دا رپورت تر مخه زیاتره مرګ ژوبله په ځمکني عملیاتو کې شوي یوناما ادارې په قندوز ولایت کې د ولسی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې هم ښودلې دي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د عراق وزیر اعظم حیدر البادی د خپل هیواد د بارونو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی فوزیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي په هغه بیان کې چې پرون د پر ویب پاڼه خپور شوې عبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکی ته امر وکړي څو له عراق څخه خپل فوزیان زر تر زره وباسي په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په یوه مرکه کې ویل چې د عراق لخوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی د ټینګار وکړو چې دی به د عراق غوښتنو ته غاړه کیږدي او د اسلامي دولت وسله والې ډلې تر ولقې لاندې ښار موصل ته له نږدې کیمپ څخه به خپل فوجیان ونه باسي. د امریکا د بارونو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په شام کې د یو سیاسي انتقال لپاره رواني هڅې وڅېړي. جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره هم ګوري. امریکا او روسیا چې د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي د لانجې د سیاسي حل او د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف د جګړې د څرنګوالي په حقله له یو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزی اشیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشري میرمن سیلست ویلان در مشال راډیو ته ویل موږ به د میز موافقې د عملي کېدو لپاره ضروري او ډېرې پراخې او احتیاط سره خبرې وکړو. د امریکا د بارونو چارو وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په حقله هم روسیې مشرانو سره خبرې وکړي. د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافي زوی د یوې وسله والې ډلې لخوا تښتول شوی دی. هنیبال قذافي پرون ناوخته په یو ویډیو کې راڅرګند شو چې یو سیمه ایز ټلویزیون خبره کړه او په هغه کې ویلي چې هغه کسان چې امام موسی الصدر په اړه معلومات لري را وړاندې شي. د لبنان مخکښ شیعه مولا موسی الصدر په 1988 کال کې لیبیا د سفر پر مهال لا درکه شو. په ویډیو کې خارج چې سلویخ کلن هنیبال ډبول شوی ځکه چې یو سترګې تور ښکاري خو دوویل روغ رمټ خوشاله او په آرام دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو ولل تاسو له مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ.
اردوونکو په دې غړي کې به واوري چې د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې د پرانستې په دستوره کې د ګډون لپاره نن ترکمنستان ته رسیدلی. خو یو کارپو وایي د ګیس پایپ لاین دغه منصوبې پر وړاندې ډیر خندونه دي.
د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې دی د روس او د امریکا منځ کې د دې باندې اختلافات دي. نو د روس او د امریکا منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي نو دا پایپ لاین سرته نشي رسېدلی.
یو کارپو وایي په کابل کې د تیرې شپې د ډلهیز برید تر شا د هغو خلکو لاس دی څوک چې د خپل جنګي اقتصاد په خاطر په سیمه کې امن نه غواړي.
بعضې هغه خلک دي چې مزې کوي د جهاد په اکانومي باندې هغوی سره دغه دي سبا کسو دي د امن شروع شو دغه شروع شو یو بیا څه کوي د دې خو ټوټل روزګار په دغه جهاد دی.
د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو د نارینه استادانو د احتجاج وروسته اوس د دغه سیمو ښځینه استادانو هم د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی. او د مومند ایجنسی یو سپینګری وایي
روزګار خراب شوه دي دغه شری یری دي څوک پټی له قربان مشه بوله ټیټر مشه بوله نو دا ویره ده کنه بمون له یره ده.
نور هم یو شمه رپورټونه لرو لمه شاله دې وسره وسه.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونه کې هم وردل چې پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د تاپی د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان سرخار اشکابات ته رسیدلی دي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا نن په خبري شوی بیان کې راغلی چې نواز شریف به د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو دستوري ترڅنګ په نړیواله کانفرنس کې هم ګډون وکړي. بلخوا لارک څخه خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته په پلازمینه اشخاباد کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو او په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چارواکو ښه راغلاست وایو. په پام کې دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی ترکمنستان ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال د تاپی پروژې د پرانستې ترڅنګ د سولې امنیت او پرمختګ په برخه کې د نړیوالو همکاریو د بے طرفانه پالیسیو کمپس کې چې د هیوادونو د مشرانو په ګډون جوړیږي اهم وینا وکړي. د زو اسلام آباد ته چې د پاکستان وزیر اعظم به په اشخاباد کې څه مصروفیات وي تفصیل د ریاض مساخیل نه وو.
د اشکاباد په هوایي ډګر د ترکمنستان نائب وزیر اعظم او د پاکستانی سفارتخانه چارواکو وزیر اعظم نواز شریف ته هرکلی وی. وزیر اعظم په ترکمنستان کې د خپل ایسارتیا دوران د هغه هیواد د خپلواکۍ په شلمه کلیزه دستور کې ګډون کوي. د دې سربېره باندې نوموړی د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو او هندوستان د نائب صدر سره په ګډه د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې باضابطه پرانیسته هم کوي. وزیر اعظم په خپل دو ورځني سفر کې د ترکمنستان د صدر او نور مشروالې سره په دواړه خیزه چارو، توانایی، دفاع، تجارت او اقتصاد په ګډون مختلفو څانګو کې په مرستو زیاتولو خبرې کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پاکستان وزیر اعظم با اشکاباد کې د ترکی د صدر سره هم ویني. د ذکر ده چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د ترکمنستان ولسمشر قربان علي محمدوف ورکړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واوریدله چې د پاکستان او افغانستان مشران تللي تاجکستان ته، همداراز ټاکل شوی چې په تاجکستان کې د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې سنگ بنیاد سبا یعنی د دسمبر په 10 کېښودل شي. د ګیسو دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستانه به افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره اهمیت لري، په دې اړه د ملي حمیزاده دا رپورټ اورو.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14 د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته شي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چھپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیر شی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 15 ملین کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کارین علاوه نور هر سماندی موافقه شوې ده، نو ځکه روسو به پرې معلومات سرګن شي. په فنډونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له رازیناوی مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکې فارمولې سره سم د نورې سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1300 کیلومیټر مشتمله د ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو له ورکولو سره تړلې ده، که څه هم مخکې دستخط شوې ده، خو د انتظامي مسلو او په افغانستان کې د ناامنه حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه عارش خان وایي،
انرژي چې توانایی د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالې سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده، نو هغه به مونږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي، نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي، نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددګار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین هغه به د افغانستان حالات وي چې افغانستان کې حالات ښه وي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې تر څنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کے توانائی بحران لا یو پائپ لائن سر نہ حل کو، مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چی دا یہ یو لہا غو دے. دا انرژی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی. د دین علاوه د شمال او جنوب یو پایپ لاین دی چې هغه هم مونږ جوړو. نو د دې ټولو پروژو له مجموعي سره مونږ امید کوو او پلان کړی هم دی چې ان شاء الله د 2013 کال پورې له هیواد د توانې بحران په مکمل توګه ختم کړل شي.
بخوا عارش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروري بولي. له دې پروژې سربېره پاکستان وروسته $2 بلین برابر د ایل این جی ګیسو منصوبه لاسلیک کړې ده چې له کراچۍ تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي.
اردن کو څنګه تاسو د ملي حمیزاده په ریپورت کې وردل چې د تاپی پروژې له مخې د ګیس پایپ لاین چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان ګیس په افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به $30 ارب لګښت راشي. خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي
که څه هم دا ډیره ګټوره پروژه ده خو د په خبره پر وړاندې یې ډیر زیات خنډونه دي. له اکرام بوتی سره مو خبرې کړې دي، راځه چې په ګډه ته وکړو.
د ټاپي منصوبه چې کومه ده نو دې کې دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې د امریکې او د روس په منځ کې د پایپ لاین د ترکمنستان پاکستان افغانستان پایپ لاین چې ده، نو دا د روس او د امریکې منځ کې د دې باندې اختلافات دي. دویمه مسله دا ده چې د ایران چې کوم پایپ لاین ده، د ایران پاکستان هند، د دې پایپ لاین په باره کې هم روس ته تحفظات دي. انډیا آلریډي په دې باندې دا خبره کړې چې دا پایپ لاین باندې نور دا منصوبه مخکې نه بوځي. دې کې چې کوم سیاسي ستراتیژیکي مسلې دي هغه یو طرف ته دي. دویم طرف ته په دې کې دا سوال پورته کیږي چې آیا دا موجوده چې کوم دلته کې د قیمت دی د ګیس دواړو منصوبو نه به څنګه کیږي، ولې چې دواړو منصوبو قیمت بیل دی، خرچه پې بیله بیل ده، نو د هغې یو خو دغه ده. دویمه پاکستان کې د پاک چاینا کاریډور یعنی دا دلته کې یو لاره جوړېږي د چین نه تر ګوادره پورې او بیا به دا لاره دنیا سره کنیکټ کیږي، نو د هغې باندې به چې کوم اکنامک زون جوړېږي، کارخانې جوړېږي، هغې ته به څومره ضرورت وي. او د دې دواړو پایپ لاینونو به یو کدا جوړ شو نو د دې منځ کې به کمپټیشن وي. هغه کمپټیشن کې کېدای شي چې قیمت ښکته راشي، خو څه قیمت به وي هغې باندې به ډیپینډ کوي چې دا منصوبې به کامیابیږي او که نه. او آیا دلته کې دا پاکستان کې به څومره د هغې استعمال وي او هند کې څومره استعمال وي، د دې تخمینې چې مخې ته راشي نو پته به لګي چې د هغې قیمت به صحیح او هغې ته هغې به څومره ګیس
اکراموتی صاحب. آخری پوښتنه دا ده چې تاسو څه ګورئ چې د ټاپي پروژې په عملي کېدو کې د هغې په وړاندې څه خنډونه تاسو وینئ؟
ټاپي چې دا ترکمنستان نه راځي او ترکمنستان ته څه پته ده چې د سوویت یونین سوا اوس هم د روس اثر لاندې علاقې دي دا ټولې. بل د روس خپل یو ګیس برام یو ایجنسی ده، یو کمپنی ده چې هغه دنیا د ګیس ورکوي او خپل هم روس کې استعمالوي، د هغې خپل قیمتونه دي. آیا د دې ګیس پایپ لاین سره د هغې قیمت به ښکته دي یا تاثر به ضروري وو که نه؟ د یو طرف ته روس ته دې ته تحفظات دي، بل د هغې علاقې نه چې فرق که روس ته فایده وي او د ټاپي په ذریعه نوره فایده رسي نو امریکې ته تحفظات دي. نو د روس او د امریکې منځ کې چې کله پورې دا معاملات حل شوي نه وي نو دا پایپ لاین سرته نشي رسېدلی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستې زو کابل ته. د افغانستان د کونو چارو وزارت وایي چې د شیرپورو سیمې د تېرې شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او و نور جوبل دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه حمله د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه روان وو او سهار پنځه نیمې بجې پای ته ورسېدل. د کورونا چارو وزارت وایي چې په عملیاتو کې په میلمستون کې دننه دولس کسان ژغورل شوي هم دي. د دغې حملې ذمواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستي. پر دې اړه مو لږه شېبه وړاندې په کابل کې له خپل خبریال اسدالله لودین سره خبرې کړي، راځي چې په ګډه وکړو.
موږ څو شېبې وړاندې د دې حملې د تازه جزئیاتو په اړه د کورونا چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي وایي چې د دغې حملې د شنډولو لپاره تصفیه عملیات د سهار تر پنځه نیمو بجو پورې روان وو. دی وایي چې په دې حمله کې یو هسپانوي تبعه وژل شوی دی او دغه راز څلور افغان پولیس هم وژل شوي دي. د ټپیانو شمیر دا دی چې یو پولیس ټپي شوی او اووه ملکیان چې په سیمه کې اوسېدل هغوی هم ټپیان شوي او ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه تر اوسه کره معلومات په لاس کې نشته، خو ښاغلی صدیقي وایي چې څو شېبې وروسته به د دغه حملې په اړه خبریالانو ته نور جزئیات ورکړي. دغه حمله تیر ماښام شپږ بجې د یو انتحاري حمله کوونکي لخوا د یو موټر بم په چاودنې سره پیل شوه او وروسته بیا درې نور حمله کوونکي دغلته د بهرنیو میلمستون ته دننه شول چې ویل کېږي دغه میلمستون هم د هسپانیې سفارت پورې اړوند و، خو تر اوسه په دې اړه هم کره جزئیات نشته چې رښتیا هم دغه میلمستون د هسپانیا د سفارت وو او که څنګه خو دا ټولې هغه دا ټولې پوښتنې به وروسته د کورنیو چارو وزارت د ویاند صدیق صدیقي په یو خبري کنفرانس کې ځواب شي. او د حملې مسؤلیت د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو اخیستی او هغوی هم څو شېبې مخکې په یو خپره شوې خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی څلور حمله کوونکي په دغې حمله کې ښکیل وو چې یو یې موټر بم چاودنه کړې او درې نور یې دغه میلمستون ته ننوتلي. طالبانو بهرنیانو ته د مرګ ژوبلې ادعا کړې خو دغه کشمیر کې کومه ادعا چې دوی یادوي چې د شلو په شاوخوا کې بهرنیان یې وژلي دا تر اوسه افغان چارواکو نه ده تایید کړې. خو اوس د ښار وضعیت بېرته عادي شوی دی خو په ښار کې له څو ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ ځای پر ځای روانې دي او همدې تلاشیو د ښار ترافیکي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده. نو له تېرو څو ورځو راهیسې ښار کې امنیتي تدابیر ډېر کلک وو او دغه حمله هم د امنیتي تدابیرو په درشل کې شوې ده.
تاسو د اسدالله الدین معلومات اوریدل د کابل برید پاړه باندې همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پیښور کې د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر محمد صاد وای په کابل کې د تېرې شپې د ډله ییز برید تر شا د هغو خلکو لاس ته څوک چې نه غواړي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سوله او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښې شي. له مشال سره په خپلو خبرو کې نوموړی وایي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته داسې خلک شته چې په سیمه کې د روانې بدامنۍ پر سره اقتصادي او سیاسي ګټې ترلاسه کوي، نو ځکه دغه خلک نه غواړي چې امن او ثبات پر ځای شي.
او نور داسې چلته کوم د مخالف دي د دې مذاکراتو هغې اوازونه راپورته کړل دا خلک ته تقویت وکړي. دا ټول په یو اړخ باندې دي، هغه په افغان موجوده انتظامیه کې دي، طالبانو کې مزاحمت کې دي، او هغه د پاکستان بعضې سیکورټی اسټابلشمنټ کې دي یا د پاکستان سیاسي دغه کې دي چې هغې بالکل دا نه غواړي چې دا مذاکرات کامیاب شي.
بریګیډیر صاحب پوښتنه دا ده چې دغه حل به څنګه راوځي؟ مطلب که یو خو دغسې بریدونه روان وي او څنګه تاسو ویلي چې دواړو خواو ته داسې خلک شته دی چې هغوی نه غواړي چې د سولې خبرې وشي، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې ښې شي او په سیمه کې امن راشي، نو بیا څه ګوري تاسو چې د دې به څه حل کېږي؟ دغلته کې به امنیت څنګه ټینګیږي؟ بیا
ګوره خبر داسې ده چې صبر وکړو، خبرې ترې شروع کړو، دا خلک به پخپله ورو ورو د دې طاقت ورو ورو کمیږي، ځکه چې یو لوی اکثریت مزاحمت هم اس دے بنے قائل دے کہ اس امن پکار دے افغانستان کی مزید مرد جوبلا نہ اسلام دے اور نہ جہاد دے.
بریگیڈیر صاحب اخری پختون ادا رچے تاسو سو وای چې څوک دغه کم خلق چې تاسو یاد کړی هغه په دغه سیمه کې امن نه غواړي، دا غوی څه ګټي دي؟
ګوره د دې مختلف دغه دې نظریاتین کې دي شي، د دې خپل سیاسین کې دي شي، هغه دا ده چې بعضی هغه خلق دي چې مزه کوي د جهاد په اکانومي باندې، دغه سره دغه دي سبا کر سوتی د امن شروع شو، دغه شروع شو یو بیا سکی د دې ټوټل روزګار په دغه جهاد کې دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال رادیو خبرونه ته وګستئ. اوریدونکو، پاکستان وایي په افغانستان کې امن او ثبات لپاره د یوې څلور اړخیزه کمیټې جوړولو پریکړه شوې ده. د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سره عزیزو پرون د پاکستان قومي اسمبلی کې د ایشیا زړه کانفرنس په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په دې کمیټې کې به د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او امریکا هم غړیتوب لري. دوی ویل چې افغانستان کې د امن ټینګېدو یوازینۍ لار خبرې دي او افغان حکومت دې ته چمتووالی ښودلی دی. که څه هم د ومنله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه څه ویل به له وخته وړاندې وي، خو زیاته کړه چې په دې لړ کې به د کمیټې د څلور وړو غړو هیوادونو استازي په یوې کړنلارې کار وکړي. تفصیل له پېښور زموږ خبریال زبیح مومن راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د دې هیواد د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د یوې څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه شوې ده. ښاغلی عزیز همداراز وایي په دغه څلور اړخیزې کمیټې کې بعد د پاکستان او افغانستان نه علاوه چین او د امریکا متحده ایالات هم غړیتوب لري. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ یا ملي پارلمان کې په اسلام آباد کې د آسیا د کانفرنس په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال وکړې. عزیز زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د سیمي عمومي وضعیت د پاکستان او افغانستان تعلقات او د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل تر ټولو مهم موضوعاتو په خبرې چې له صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنې کتنې ډېرې مهمې وې. نوموړي د کانفرنس په اشیا کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره وویل چې ټولې خواوې په دې متفق وو چې د سیمې د سولې او امنیت لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېره ضروري ده او د دې لپاره باید د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول کار وکړي. ښاغلی عزیز همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دا وخت مناسب وباله او وویل چې که چیرې دا وخت مذاکرات پیل شي نو ښایي ښې نتیجې به ورکړي.
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو یعنی انٹاک کا جو تسلسل ہے
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دویم پړاو به کله پیل شي خو لک تر لګه پراتون کور زکه بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه ساره مده نو دا یو خو وخت دی او هیله ده چې که چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خیخه نتیجه به ورکړي. تر دې مخکې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې بیا وروسته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر راښکاره کېدو وروسته وځنډېدی. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې اسلام آباد د رواني میاشت په اتمه او نهمه نېټه د افغانستان په اړه آسیا زر کانفرنس کوربه و چې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او جکپور چارواکو نه علاوه پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. ښاغلی عزیز د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو ته د اشارې پر مهال وویل چې د آسیا زر کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیزو خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. د یادونې وړ ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې په آسیا تر کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي نواز شریف او له خپل سیال سرتاجي سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې چې یو هم پکې د اړخیزه خبرو بیرته پیلولو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال ویډیو خبرونه ته وګورئ. زو پېښور ته اوریدونکو د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو د نارینه استادانو د احتجاج وروسته د دغه سیمو ښځینه استادانو هم د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج لاس پورې کړی. اوریدونکو یاره دی وی چې له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو د نارینه استادانو احتجاج روان دی. دوی او دغه رنګه د قبایلی سیمو خزینه استادان له حکومت غواړي چې د هیواد د نورو برخو په څیر د سکولونو چې کوم استادان دي د هغوی په څیر دي دوی ته هم اپګریډیشن یا ترقیانی ورکړل شي. تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې.
دا قبایلی سیمو د استادانو تنظیم زنانو څنګه په پیښور کې پرون یو احتجاجي مظاهره وکړه او مرکزی حکومت نے غوښتنه وکړه چې 2012 نه را پدې خو د دوی د اپګریډیشن یا د درجه لوړولو عمل او درول شوی دی او سو سو وار دوی احتجاجي مظاهره هم وکړي خو له حکومت د دوی سره د معیار مور سلوک کوي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. په خیبر جنسه کې استاذي کون کې بخ بیگم مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوویل
زمونږ دا مسله ده چې زمونږ کله نه 2001-2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی چون کې هغه سیټل لحاظ باندې ټول ته ملو شوی دی 1-2012 نه اور پاټا ایریا چې څومره دا ټول ته نه ملو دی. په 7 دسمبر باندې مونږ هټال کړو ټول سکولونه بند کړو. مونږ چې زمونږ مطالبه به زمونږ حکومت هم مني خو زمونږ حکومت زمونږ مطالبه هم نه منله. اوس د 7 نومبر نه واخله اوسه پورې مونږ خپل ټول سکولونه بند کړي دي ټیچر نه ځي چون کې فیمیل فاټا دا نو مونږ دې تر
هم دغه تنظیم یو بل غړی شاد بیگم وایي چې زنانو ته په قبایلي سیمو کې ډوټي کول ډېر ګران کار دی.
ټول مسافرې کو دلته کې سټولو کې پاتې کیږو یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي رنګ حالات راځي او بیا هم زمونږ حکومت ته مطالبات نه مني چونکه مونږ کوم ټیچران یو څنګه سیټل والا مطالبات دی مني داسې زمونږ هم مني حق زمونږ هم جوړیږي او مونږ به تر هغې پورې خپل حق غواړو چې څو پورې زمونږ مطالبات منلې شوي نه دي. ډېر زیات ګران کار دی دلته کې هر کار مشکل دی بلکې خاص کر د فیمیل ټیچرز لپاره خپل ډیوټي ته تلل یو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني. نو
د دغه تنظیم نارینه غړي ملک شیر رحمان چې د دوی روټي په داسې سیمو کې ده کومه چې د 100 کالو راسي د ترهګرۍ ښکار ده او امنیتي اهلکار ورته هم نشوتلی ول دوی حل تتلی دی خپل ډیوټي کوي او د دې باوجود هم حکومت دوی لپاما غرزولی دی.
مونږ 20,000 ټول فاټکی استادان دی غوی ته تکلیف دی. فاټکی چې څومره مشکلات دي استادانو ته، په دور دراز پهاړی علاقو کې سکولونه دي، الټر ترانسپورت سہولت نشته. د دې مشکلاتو باوجود غوی ډیوټي کوي. د پاکستان جانډای باغ علاقو کې درول دی چې پاغه کې آرمی هم رسی مشکله وا. نو د پکار دا و چې ګورنمنټ لای چې د ټول پاکستان اول دوی استادانو ته یې خه پیکج ورکوله، خېل سونه خې اپګریډ کوله، او ال اپوزټ مسله شروع ده.
ولی هم پدې لړکم چې سو سواره د فاټا سیکریټ د تعلیم سانګې سره بیا بیا د تماس تیم له هڅو کړه چې سره پکې هم خبره اترې ونه شوې. د پامول د چرفاټا ټیچرانو تنظیم دغه غړو وینا وا چې د 13-15 ورځو راسي د دوی خوشا 500 ملګری استادان په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته هم روانه ده، او تر هغې وا دوی خپل احتجاج جاری ساتي تر سوچ د دوی غوښتنې پوره شوي نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دولس نیمې بجې شوې دي. اوریدونکو لږ بلې د خبرو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن سهار د ټاپي د ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشقآباد ته رسېدلی دي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره نن په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې نواز شریف به د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې د پرانستې مراسمو ترڅنګ په نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړي. بلخوا له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې ولسمشر محمد اشرف غني ته په پلازمینې اشقآباد کې د ترکمنستان دولتي مقاماتو په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت چارواکو ښه راغلاست وویل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس والا وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. دغه وزارت وایان صدیق صدیقي نن مشال اړې ته ویل چې دغه حملې د شنډولو لپاره عملیات ټوله شپه دوام وکړ چې نن سهار 5:30 بجې پای ته ورسېدل. د دې حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. دا خبره پرون د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی سملې ته د وینا پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نن په قندوز ولایت کې د بشري حقوقو او په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب رپورټ خپور کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر الیبادی د خپل هیواد د بارنو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکیه فوجیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره په ماسکو کې د شام او اوکراین په حقله خبرې کوي. او د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخواني مشر معمر قذافي زوی د یوې وسلهوالې ډلې لخوا تختبل شوی دی.
خبرونه مو له مشال ډیو اوردل چې ګل اعظم لاندې کول. اوردونکو په دې مای کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو اداریو کې سر اخیستی رابی اکرم خان ته وښی.
وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د ګډې اعلامې تر مخه پاکستان او هندوستان دواړو د جامع مذاکراتو په بهله اتفاق کړی دی. دغه مذاکرات به د امن، سلامتۍ، اعتماد سازۍ په ګامونو، کشمیر په مسلې، ولسي رابطو او نورو مهمو چارو په اړه کیږي. ادارې زیاتوي چې د اوږدې مودې څخه وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکراتو لپاره لار هوارېدل یقینا یو ښه زیری او لوی پرمختګ دی. ادارې وایي چې خپلمنځي مذاکراتو د لارې د کشمیر مسله حل کېدی او نورو معاملې هوارېدی شي. ادارې لیکي له دې د هندوستان پاکستان سره یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرو کې دلچسپي لرلې ده، خو حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ نه علاوه هم نورې داسې مسلې شته چې د کمو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. باید چې دواړه ملکونه یو ځای کښېني او خپل منځي معاملې هوارې کړي. بلخوا د قومي اسمبلۍ غړو لخوا د تحفظاتو په اړه جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ غړو پاکستان او هندوستان د خارجه وزیرانو ملاقات نه پس په جاري شوي مشترکه بیان د تحفظاتو اظهار کړی دی او ویلي دي چې د خارجه مشیر سرتاج عزیز سي پارلمان کې د مشترکه بیان نه پیدا شوي سوالونه جواب ورکړي. ادارې لیکي په دې موقع د اپوزیشن مشر خورشید شاه د وزیر اعظم او وزیرانو د غیر موجودګۍ طرف ته اشاره هم وکړه. ادارې په وینا چې وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو ته د پارلمان بالادستی د تسلیمولو مظاهره کول پکار ده. د پالیسي سازۍ ټولې معاملې پارلمان ته راوړل پکار دي او حکومت له پکار ده چې بیا بیا د داسې شکایتونو موقع ورنه کړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیار شوی او د خبرو اترو سلسله به د هغه ځای نه شروع کیږي چېرته چې ودریدلې وه. ادارې په وینا پاکستان، افغانستان، چین او امریکې په دې خبرې اتفاق کړی دی چې افغانستان کې مفاهمتي عمل د تشدد خاتمه او په منطقه کې د استحکام د ودې یوازینۍ ذریعه ده. ادارې لیکي پاکستان د افغانستان برادر او ګاونډی ملک دی او پورم نه افغانستان د پاکستان د تجارت او معیشت لپاره مهم دی او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا په دې لړ کې ډېر اهمیت لري. ادارې زیاتوي په یو داسې وخت کې چې خیبر پختونخوا کې بهرنۍ سرمایه کاری لپاره اقدامات اوچتول کېږي، افغانستان سره تجارتي رابطې به ګټورې وي. ادارې اخیره کې لیکي پاکستان او بالخصوص خیبر پختونخوا په راروان وخت کې تجارتي ضروریاتو لپاره د اقدامات اوچت کړي او ملکي پیداوار کې اضافې لپاره د کوټلي حکمت عملي هم جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجله لیکي که څه هم په پاکستان کې توندلارې تشدد زیات شوی، خو هغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد په مؤثره ډول ګامونه پورته کړي دي. بلخوا یوې څېړنیزې ادارې د افغانستان په بغلان ولایت کې د ښځو بندیخانې کې د قیدیانو د سخت ژوند په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولی ازورو.
فارن پالیسی مجلې کې په دې وروستو کې د امریکا سن برناډینو کې د سخت دریزه بریدګرو له پاکستان سره تړاو دا نظریه تاییدوي چې په پاکستان کې په لاندې کچه توندلارې تشدد زیات شوی، خو په تیر یو کال کې پاکستان ډیر په خاموشۍ سره د ورپکو پر ضد ډیر مهم ګامونه پورته کړي دي چې مشکل ول او ستاینې هم نه ده شوې. په انفرادي توګه هغه ګامونه څرګند نه دي، خو په مجموعي توګه یې د پاکستاني ټولنې لارښوونه کړې. په سیمه کې امن او امریکا سره یې د اړیکو پر ځای کولو کې کردار تر سره کړی دی. مجله لیک له تاریخ څخه د زده کړو په رڼا کې اهداف نور پراخ شوي، خو په دې هر څه کې پاکستان نیغ په نیغه طالبان بنخه کوي. مجله زیاتوي په فروری میاشت کې د سوونو هزارګانو په وژنو کې ککړ سرغنه عثمان سیف الله کرد د وژلو سره په بلوچستان کې د لشکري جنگوي وسلهوالې ډلې ملا ماته شوه. فارن پالیسی مجله کې په پاکستان کې د فرقیزې کرکې خورولو پر ضد کمپاین یوازې د لشکر جنگوي ډلې پورې محدود نشي پاتې کېدی، بلکې د ټولو خلاف دی. مجله کې د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې پیپس د شمیرو تر مخه امنیتي ادارو د لټون شلو مهمو عملیاتو کې د ورپکو تر سلو زیات مهم مشران نیولی دي چې اهل سنت و الجماعت ګوند سره یې تړاو درلودو. فارن پالیسی مجله کې د فرقیزو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې دغه ډلې نورو ورپکو ډلو ته زمینه برابروي. بلخوا څېړنیزه اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټنګ په یوه مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بغلان ولایت کې د ښځو بندیخانه کې قیدیانو سره ښه چلند نه کیږي، زورول کیږي او ژوند یې ورته ډیر زیات مشکل کړی دی. قسم په جیل کې د شکایت لپاره یو ځای موجود دی، خو ښځې دغلته د ورتلو نه ویریږي، ځکه چې د هغوی په شکایتونو عملي ګامونه نه پورته کیږي. په مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن استازي شفیقه چې په گاونډي ولایت قندوز کې دا په حواله وای، د بغلان بندیخانی دورې پر مهال ورته هیڅ قسمه شکایت نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې شکایتونو نه خو تصدیق کوي او نه هم تردید. د دوی په خبره په بندیخانو کې د زیاتو قیدیانو له وجې مسلې جوړیږي او په ځانګړي توګه د ښځو لپاره جیلونو کې داسې مسلې موجود دي. شفیقه وای چې د ښځو لپاره جوړ بندیخانو کې دومره ځای نه وي چې قیدیان خپل ماشومان له خپل ځان سره وساتي، او هغه ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونو نشتوالی هم موجود دی، نو ځکه د تشدد او کورنۍ جګړې رامنځته کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغان طالبانو کې د مشرۍ پر سر د اختلافاتو له کبله خپل منځي تشدد مخ په زیاتېدو دی او د سولې خبرې یې اهم له مشکل سره مخ کړي دي. په مقاله کې راغلي چې اوس مهال د هر چا نظر په پاکستان نه چې دا رنګ د دې هیواد پوځ له ویشل شو افغان طالبانو سره څنګه چلند کوي او هغوی په کومو شرایطو د سولې خبرو ته راضي کوي. د لیکنې غټې برخې په دې رپورټ کې وو. په مقاله کې راغلي دي په دې وروستیو کې د افغانستان دننه یو شمیر ناوړه پیښې رامخته شوې، لکه د طالبانو لاسو ته د څه وخت لپاره د کندوز ښار پرېوتل، د داعش ډلې راپورته کېدل، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدل، او په هیواد کې روان اقتصادي بحران هغه ستونزې دي چې افغانستان یې سخت ځپلی دی. پر دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ په مشرۍ د اختلافاتو له کبله تشدد او د وسلولو خپلمنځي جګړې هم زیاتې شوې دي. لا هم دا خبره واضحه نه ده چې د طالبانو مشر ملا منصور زخمي دی او کمل شوی، او پر دې اړه د طالبانو لخوا وضاحت هم د تسلۍ وړ نه دی، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې خپلمنځي شخړې پټې وساتي.
د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته مولا منصور د طالبانو مشر وټاکل شو او د ورځپاڼې په خبره منصور د مولا عمر د مړینې خبر تر دوو کالو لپاره پټ ځکه ساتلی و چې دارنګ خپل پوزیشن مضبوط کړي. یو شمیر ناراض طالبان تور لګوي چې مولا منصور د پاکستان ایجنټ دی. داسې رپورټونه دي چې کېدی شي د هغه مرستیال مشر هبت الله خونزاده د طالبانو عبوري مشر ونومول شي او هم دا قسمه رپورټونو له وجې داسې شکونه پیدا کیږي چې مولا منصور وژل شوی یا سخت زخمی دی. په مقاله کې راغلی دی د دا قسمه پیښو له کبله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا پسې له مشکلاتو سره مخ شوې دي. په افغانستان کې د روان حالاتو له کبله کابل سخت ځپل شوی او افغان حکومت د دې جوګه نه دی چې له غټو ښارونو بهر د هیواد په نورو برخو کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه په بشپړه توګه عملي کړي. په داسې حال کې چې ځینې کلیوالي سیمې د وسلوالو لاسو ته روانې دي د حکومت او ولس ترمنځ واټن هم په زیاتېدو دی. د افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس څخه ډېر امیدونه وو او تمه یې درلوده چې په دې غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د خبرو د لارې د امن راوستو ملاتړ وکړ خو د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو له کبله داسې نه ښکاري چې د سولې خبرې به زر شروع شي ځکه چې همدې اونۍ په هرات ولایت کې د مولا منصور ډلې او محمد رسول ډلې وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان ووژل شول. په مقاله کې راغلی دی په کوټه کې په مولا منصور برید د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره هم ډیره د شرمندګۍ خبره ده ځکه چې دا ښایي د طالبانو مشرتابه د پاکستان پر خاوره ژوند کوي. کابل هم په پاکستان نیوکې کوي چې پر خپل ځمکه یې افغان طالبانو ته ځای ورکړی خو د امریکا او ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان پر لږ تر لږه درې ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې موجودګي او عملیات تر ټولو زیات د اندېښنې وړ دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په هفینګټن پوسټ ویب پاڼه کې د امریکا د 2018 کال د صدارتي انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته کتنه شوې او په پاکستان کې دننه د احمدي مسلمانانو د ژوند حالاتو سره یې موازنه کړي. په مقاله کې لیکل شوی که څه هم په دې وروستیو کې د مسلمانانو او اسلام خلاف د ډونلډ ټرمپ په خبرو په پاکستان کې دننه ډېر تنقید وشو خو د لیکوال په خبره دا هغه څه دي چې په پاکستان کې دننه له احمدي مسلمانانو سره کیږي. تفصیل د ملیحه امیرزاده نورو.
په هفینګټن پوسټ ویبپاڼه کې لیکوال کاشف چودري د امریکا راتلونکو صدارتي انتخاباتو امیدوار ډونلډ ټرمپ د روسو څرګندونو په حواله وایي چې د پاکستان وګړي په لرې پرتو هیوادونو کې د اقلیتونو د حقونو په اړه زیات اندېښمن دي خو په هیواد کې دننه اقلیتونه له پامه غورځوي. د لیکوال په خبره هغه ټولې خبرې چې د ډونلډ ټرمپ نه پرې نفرت کیږي په خپله په پاکستان کې دننه له احمدي مسلمانانو سره هم هغه سلوک کیږي. لیکوال لیکي ډونلډ ټرمپ دا ویلي چې مسلمانان باید شناختي کارډونه ولري. که څه هم د دغه خبرې په سر په ټرمپ ډېر تنقید شو خو دا د پام وړ خبره ده چې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېدونکي احمدي مسلمانانو لپاره لازمي ده چې خپل شناختي کارډ ولري. لیکوال لیکي ډونلډ ټرمپ دا هم ویلیو چې په امریکا کې دننه د مسلمانانو جماعتونه په ختمولو به هم غور کوي چې دا هم ځینو د اسلام ضد څرګندونې په بللو سره پر هغه نیوکې وکړي. خو د لیکوال په خبره ډېر خلک په دې نه دي خبر چې په پاکستان کې د کلونو راهیسې له احمدیانو سره هم دغسې کیږي. لیکوال لیکي د هیواد ریاستي ملایان د احمدیانو جماعتونه د بندولو ورته د نقصان رسولو او قبضه کولو لپاره ذمه وار دي. دوه اونۍ وړاندې د پنجاب په جیلم کې د سغدریزو سنی مسلمانانو یوې ډلې د احمدیانو یو جماعت باندې حمله وکړه. لیکوال زیاتوي د ریپبلیکن ګوند ډېرو غړو دا ویل دي چې د شام کډوالو ته د دروازې بندې کړل شي. د لیکوال په خبره دا هغه څه دي چې په پاکستان کې پرې ډېرو خلکو تنقید کړی خو دا خبره هېره کړل شي چې هر کال یو شمیر احمدي مسلمانان په هیواد کې دننه د ځورونې له امله ګاونډو هیوادونو لکه چین، سریلانکا، تایلند، نیپال او نورو غربي ملکونو ته مجبورن تښتي. لیکوال لیکي د پاریس بریدونو پس د مسلمانانو په وړاندې د غربي میډیا پر روش ډېرو پاکستاني وګړو تنقید وکړ خو بیا هغه څه ته نه کتل کیږي چې د دغه هیواد میډیا خپل اقلیتونو سره څه سلوک کوي. لیکوال لیکي په امریکا کې دننه له هر مذهب سره تعلق لرونکو ته د خپلو رسوماتو لپاره د غونډو او تقریبونو اجازت شته خو په پاکستان کې احمدي مسلمانان د دیرشو کلونو راهیسې د خپلې سالانه جلسې لپاره د راټولېدلو اجازت نه لري. دغه شان د امریکا برعکس په پاکستان کې احمدي مسلمانان د ووټ اچولو حق هم نه لري.
لري. د دې سربیره په کار او تعلیمي میدان کې هم له احمدیانو سره متاثب رویه خپلېږي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې احمدي مسلمانان او غیر مسلم اقلیتونه د هیواد وزیر اعظم یا صدر هم نشي جوړېدي. د دې ترڅنګ په مذهبي ازادۍ هم یو شمېر بندیزونه دي. په اخره کې لیکوال لیکي دا د سنی مسلمانانو ذمهواري جوړېږي چې پاکستان نه د یو زغم او برداشت لرونکي هیواد جوړولو په لړ کې خپل کردار ولوبوي. دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاوکم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
سروي
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. زوم موندو ایجنسۍ ته په موندو ایجنسۍ کې د څه باندې 900 زلزله ځپلو سره مالی مرستې روانې دي او دارنګه چې د کوم تن کور په نیمایي توګه ړنګېدلی وي هغه له 1,00,000 او په مکمله توګه د ړنګول شوي کور مالک له 2,00,000 روپۍ ورکول کېږي. زلزله ځپلي وایي چې په دې امداد د هغوی کورونه خونه جوړېږي خو بیا هم هغوی پرې د بیا ودانۍ کارونه شروع کولی شي. تفصیل د شانواز تر زینورو.
په محمود ایجنسۍ کې د زلزله ځپلو سره مالی مرستې پرون شروع شوې چې د دغه زلزله ځپلو چې بور سره مرستې کېږي شمېر یې 950 دی چې د دوی کورونه په نیمایي او یا په مکمله توګه ړنګېدلي وو. پرون 363 تنانو ته چې پکې د 2 تنانو کورونه مکمل ړنګېدلي هم وو 3.5 میلیونه روپۍ ورکړې شوې. د امبار اوسېدونکي زیارت خان سره مې خبرې وکړې چې هغه ته هم د 2,00,000 روپو چیک میلاو شوی دی. نو وی ویل
بس خپل کار پرې روان کړو انشاءالله گزارې والا کار پرې روان شي زموږ پوه شولې په دې به یو کمره دوه باده کو ځان لرګونم بس خوشحاله وو. په دې یوه خبره ډېرې ځکه کنه چې لکه زموږ سمداد وشوې یا لږه ګاډۍ زموږ فسار اټینګه شي دا چر دیوال چې کومه غونډه پرېوتې وه سلونې کمرې پرېوتې وې نور ټول کرک دی لکه مکمل.
دغه مالی مرستې اخیستونکي هر تن وویل چې د هغوی په دې روپو خو کورونه نه جوړېږي خو بیا هم د جوړونې کار پرې شروع کولی شي. نو څه به ورسره خپلې روپۍ خرڅ کړي او د سرسوری به پیدا کړي.
زما رحیم خان.
رحیم خان د کوم ځای؟
د کوټ میاګان. بس څه گزاره به پی وشي نیس کاپي نه دی. نن سبا نسخانونه ډېر شوي دي ټولې بادۍ کړې شوي دي. نو په دې به موږ کورونه داسې دغه به پېراوړو د بانسونه مانسونه لرګي مرګي به پیا چاو د خیر. نن سبا خو خټې مټې ډېرې ګرانې دي یار. په وطن 100 روپۍ دغه د خټمار دی علاقه ډېره غریب علاقه خدا کنه به خصم دغه کې نشته د نوز بس گزاره د انداد دی. بس
امبر د محمد ایجنسی له ټولو زیاته پسمنده سیمه ده چې دغه سیمه ولس یا خو بارانی کروندې کوي او یا بیا په غرونو کې کانې وباسي. هیڅ غول یو سپینګره دی او وی ول چې دغه مزدوري هم د خطرې سره مخ ده.
روزګار خراب شوی دی دغه شری یری دی څوک پټی له قلبا نشي بولې ټیټر نشي بولې نو دا ویرا ده کنه به مون له یې او په کور ناس ته ټول خلک روزګار نو خو کمیټې کړي امبر یو غون لکه ځلې شت لای نه بچای نه لوی نه زور خدای فقیران دی امبار ډېر غریب دی ټول جلسې کې امبار ډېر پاتې دی. نو حکومت نسه مهرباني وکړي څلور لکه کړي خو کوټه بیا غریبانو وشي یعنی غوا به له خرڅې لنګي سمال به له خرڅې کوټه به کېږي.
د محمد ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ وقار علي خان لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوي معلوماتو تر مخه په دې زلزله کې شپږ تنان مړ شوي هم وو چې د هر وژل شوي کورنۍ ته شپږ لکه روپۍ او څوارلس زخمیانو ته شل زره روپۍ له دې وړاندې ورکړل شوي دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسۍ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردوونکو ټاکل شوی چې پراتلونکو څو ورځو کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ استعفا ورکړي او ثناء الله زهره د نوي وزیر اعلی په توګه دنده سنبال کړي. اوس پښتانه دادا چې ډاکټر ملک بلوچ حکومت په تیرو شاوخوا 2.5 کالو کې خپلې کړې ژمنې تر کومه حده پوره کړې دي او آیا د نوي وزیر اعلی راتلو سره به د صوبې پر حالاتو څه اغیز پریوزي او کنه؟ بوریوال کاکړ پر دې اړه د صوبې پر حالاتو له نظر لرونکو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون، نېشنل پارټۍ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترمنځ د 2014 کال له ټول ټاکنو وروسته د ائتلافي حکومت لپاره یو تړون سوی و. د هغه تړون له مخې د صوبې د وزیر اعلی چوکۍ د 2.5 کالو لپاره د نېشنل پارټۍ ډاکټر عبدالمالک بلوڅ ته ورکړل سوې وه، د کوم موده چې د روانې میاشتې پر 4 نېټه پای ته ورسېده. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف دفتر اعلان وکړ چې د پاتو 2.5 کالو لپاره یې د مسلم لیگ نون ډلې صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري د وزیر اعلی په توګه نومولی دی. اوس پوښتنه دا ده چې له منځنۍ طبقې سره تعلق لرونکی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ د صوبې د خلکو د هیلو په پوره کولو کې تر کومه حده بریالی سوی دی. په کوټه کې خبریال او شنونکی سید علي شاه وایي د ډاکټر مالک بلوڅ د حکومت لومړیتوب په صوبه کې د امنیت ټینګښت و، کوم چې رښتیا هم ښه سوی دی.
د کوم وخت بلوچستان ایالت جوړ شوی دی، نو د هغه څه بعد بیا تر اوسه پورې زما په فکر سره ډاکټر مالک بلوڅ د هغه کارکردګي بهتره وه. دا چونکې د درو سیاسي ګوندونو حکومت و، اوله ترجیح د دوی د امنیت بحالي او د امنیت چې دی هغه برابرېدل و. نو د امنیت په اوله به زه دا وایم چې د ډاکټر مالک بلوڅ حکومت چې و هغه بهتره و.
د بلوچستان پر حالاتو بل نظر لرونکی شهزاده ذوالفقار هم د ډاکټر مالک بلوڅ له حکومت په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې خوش ښکاري.
ډاکټر عبدالمالک حکومت چې دی ډېر زیات د ښکاري چې نه ډېر خراب و نه ډېر بد و. هغه د وجه دا دی چې تېر حکومت چې د نواب اسلم رئیسانی هغه حکومت چې دی ډېر خراب و، اخیر کې ډسمس ولا. دا به ډېر مشکلات دي نواب ثناء الله زهري ته کولیشن چلونګ او اتحادیان سره دغه کوونګ. امید لرم چې دی د نواب رئیسانی مثال او ډاکټر عبدالمالک د حکومت مثال چې دی دی مختبه ایزي او دی به دغه به چلی.
په بلوچستان کې د امنیت په خرابۍ کې یو لوی لامل د بلوچ بلتون غښتونکو ډلو وسلواله مبارزه ګڼل کېږي، له کوم سره چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خبرو اترو هڅې پیل کړې وې. شهزاده ذوالفقار وایي نوی وزیر اعلی باید په دې لړ کې ډاکټر مالک بلوڅ د ځان ملګری کړي او په صوبه کې د امن لپاره کار وکړي.
ډاکټر مالک صاحب خامیان خوبیان په ګرده خبرو نوابزاده برامدغ بوکټي سره ملاقات وکړله، دغه سه خان افقلات میر سلمان جان چې دی دغه سره دغه خبرې وکړله، مری برادران دی دغه سره خبرې کړې و، لیکن تر اوسه پز ما خل دغه نتیجه نه دی راغلی. په کار دادی چې هغه ډاکټر مالک بلوڅ چې دی ځان ته ګډ کی او دا پروسس مخته بوزي.
له سید علي شاه څخه مې وپوښتل چې د نورو ستونزو د هواري ترڅنګ که د امنیت پر ځای ساتلو ته وکتل سي، نو دوی له نوي وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري څخه څه هیلې لري؟ د وویل
دا خو سردار نواب سړی دی، د سردارانو نوابانو په دې صوبه کې چې څه تجربه ده د امنیت په حواله یا د خلکو د ستونزو د حل کېدو په حواله څه سمه تجربه د خلکو دلته نشته. نو اوس به ورته ګورو چې دی څه کوي. ډاکټر مالک نور که وکړو کم از کم دا و چې موجوده و تر خپله وسه د خلکو کارونه کول.
سید علي شاه وایي د ډاکټر مالک بلوڅ د حکومت دویم لومړیتوب تعلیم و او د هغه لپاره یې د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل په معیار پوره 5000 استادان واخیستل او هم یې د 100 استادانو سکولونو ته د حاضرولو لپاره ګامونه پورته کړل. د سید علي شاه په وینا بیا هم د تعلیم، صحت او د څلو اوبو په لړ کې له ولس سره سوي ژمنې ټولې نه دي پوره سوي، کوم چې د بلوچستان مهمې ستونزې ګڼل کېږي. که څه هم د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې شریک ګوندونه وایي چې یوازې وزیر اعلی به بدل سي او نور حکومتي کابینه به پر ځای پاتې سي چې د ولس دا ستونزې هوار کړي، خو دا تر اوسه نه ده په ډاګه سوی چې د نوي وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري په کابینه کې به مهم وزارتونه له کوم ګوند سره وي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
تم شل ډیو خبرونه ته غوږ استوردم کو افغانستان ته خوست یو شمیر زمانان وای چې غواړي په ټولنه کې د فکرونو د روخانولو او د یو شمیر منفی دودونو د لمن زوړو لپاره کار وکړي. دوی وایي په افغانه ټولنه کې زیاتره ستونزې د همدې ناسمو فکرونو او منفي رواجونو له وجې دي، نو دوی په دې خاطر د فکری بدلون په نوم بنسټ رامنځته کړی دی. نجیب الله لوخیل پرې تفصیل کوي.
د خوست یو شمیر ځوانان غواړي د خلکو د فکری بدلون لپاره کار وکړي. د دوی له انده خلک باید په کلیوالي او اطرافي ژوندانه کې د ځینو منفي دودونو له اغېز او د مناسباتو له وړې دایرې راووزي او د پرمختللي او هوسا ژوندانه په فکر کې شي. یاد سرګندونې د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته یو شمیر خوستي ځوانانو او مدني فعالانو په خوست کې د فکری بدلون د ټولنیز بنسټ په نوم د یوې مدني ټولنې د پرانستې په درشل کې وکړې. د یاد بنسټ مشر ډاکټر عبدالجبار جبارخیل وویل چې زموږ په هیواد کې ډېرې ستونزې د فکرونو د پاشل کېدو زیږنده دي.
هغه فکر چې موږ نن سبا وکړو په دا ټولنه کې موږ ته دا ناخوالې زیږولې دي. موږ غواړو چې د خلکو فکرونه نیکور وکړو، هغه فکرونه چې منفي طرف ته انحراف کړی ده یا منفي فکرونه دي هغه مثبت طرف ته سو کوچې د ټولنې خیر او بهبود نه تمام شي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشان صبری وایي چې په اوسنۍ نړۍ کې ټکنالوژي د وګړو ترمنځ پولې نړولي او په دې نړیوال کور کې هغه څوک د درنښت وړ دی چې د نورو پر هوساینه فکر کوي.
په اوسنۍ نړۍ کې هیوادونه په پولو باور نه لري، ټکنالوژي او ساينس رشد کړی ده، نو نړیوالو دپاره هغه څوک محترم ده چې هغه په ټولنه کې د مساوات دپاره کار وکړي، ټولنه کې علم ترویج کړي او د ټولنې هغه ناوړه رواجونه چې کلونو کلونو پیړیو پیړیو بلخصوص په افغانستان کې پاتې شوي دي هغې په خلاف مبارزه وکړي.
په پښتني ټولنه کې له پیړیو راهیسې یو شمېر داسې ناسمې مفکورې او مروج دودونه شته چې د ټولنې د انسجام د وګړو د فکری انکشاف او مثبت بدلون مخې نیولې ده. مدني فعال نصیر احمد روخان همدې مسلې ته اشاره کوي او زیاتوي
دلته تر هغې چې دغه وروسته پاتې دودونه او کلتورونه چې زموږ په لرو اطرافو سیمو کې لوی اکثریت ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي او د دوی د فکری انکشاف مخې نیولې د دې په وړاندې جدي مبارزه ونشي ستونزمنه ده چې موږ د دې یو مثبت فکری تحول په لور قدم واخلو.
د یادونې ورده په خوست کې دا مهال تر اویا او مدني بنسټونه غیر حکومتي مؤسسې ټولنیز سازمانونه او شوراګانې فعالیت لري. که څه هم ځینو بنسټونو د خلکو لپاره ډېر مهم ټولنیز خدمتونه ترسره کړي، خو بیا د کتونکو لانده یو شمېر داسې نهادونه هم شته چې یوازې د پروژو د پیدا کولو لپاره یې ټولنې جوړې کړي چې دا کار په ټوله کې پر غیر حکومتي انجوګانو او مدني بنسټونو باندې د خلکو باور ته زیان رسوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
مشال ډیو خبرونه تا غوښتې. اوریدونکو، د کراچۍ سیمې یوازنې د رباب جوړولو استاد څوک چې د جوړولو سره سره د رباب غږولو هنر هم لري وایي چې د دا دنده د 22 کلونو راهیسې کوي، ولې تر دې دمه هیڅ یو تن ترې د رباب جوړولو هنر نه دی زده کړی. تفصیل له کراچۍ نه د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ په بنارس سیمه کې د رباب جوړولو او سمولو استاد سویل خان، کوم چې د صوبې یوازینی د رباب جوړولو دکان لري، د 22 کالو راهیسې هم دغه دنده کوي او دا ورته د پلار لخوا په میراث کې پاتې شوی.
په دې غونډ صوبه سیمه کې چې دا صرف زمونږ د یو دکان دی چې دا ربابونه جوړوي او ریپیر کوي. د 1965 نه دا کار شروع دی زمونږ په دې کراچۍ کې او په دې ځګي باندې مونږ یو رباب جوړو، یو سیتار جوړو. داسې بیا په دې کې اوس ما د هونځا والا یو رباب غږی، هغه ته چرده ویلې کېږي، نو مونږ اوس
کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیاتو او په دې دنده د اغیز په اړه سویل خان وایي چې د هغه په دنده هیڅ اغیز نه دی پرېوته.
په دې مسله کې زموږ په الحمدلله چې په دې کار باندې زموږ سره اثر نه دی پرېوته، او باقی چې کم روزګار دی ټولې دنیا روزګار کمیږي، جو زموږ سره هم کمیږي او ټولې دنیا روزګار سیوا کیږي زموږ سره هم سیوا کیږي. خو دا په دغه جنگ جګړو په دې په دغه باندې چې زموږ په کاروبار باندې هیڅ اثر نه دی پرېوته.
په ښار کې میش پښتنو د اغوی د رباب سره د مینې په اړه نوموړي وویل چې د بیلابیلو سیمو خلک د یو بلا بدله خو خلری.
کراچۍ په حواله باندې دا چې لکه دلته چې کم خلک موجود دی کنه، نو په دې کې مختلف علاقو خلک دی، نو دیر او باجوړ والے چې دی نو هغه رباب هم خوخی او ستار ډیر زیات خوخی. خو دا سوات او پرونو د دې خو نور علاقې چې دی مردان سوابئی پیخبر داخل دا دا رباب ڈیر زیاد خواہ
سہیل خان دا رباب جوڑولو او سمولو دا استاذ سرا سرا دا رباب غگولو ہنر ہم لری او وائی چی آغا دا ہر اغا چانز دکڑ کڑی سوک چی دا دوی دکان تراغلی او دا رباب غگولو استاذان وو
استاذان خو بس زما ډیر شی دی چې کم یو کس په هغه ټیم کې راتلو چانه چې به مټکی زده کوو زما استاد بو او یو استاد خو نو چې لګول زه په خپل ځای ناسو مکار به مې کوو خپل والد صاحب سره
د دې پښتنې په جواب کې چې تر اوسه کوم شاګرد پیدا کړي یا چاتری د رباب جوړولو هنر زده کړي او کنه سهیل خان وایي چې تر دې دمه هیڅ یو تند هغه نه د رباب جوړولو هنر نه دی زده کړي
یو کس راغلی او هغه راته ویلو چې یاره زه جوړول زده کول غواړم خو بیا هغه را نغه او هغه وجوهات دغه دي چې لکه هر سړی دلته کې روزګار لراغلی دی نو هغه سره دومره ټیم نشته دی چې لکه هغه زما سره جوړولو کار زده
سهیل خان د رباب جوړولو او سمولو سره سره د دردېدلو خوښو د پټیو کولو هنر هم لري چې اوس دغه کار زیاتره خپلو شاګردانو ته پریښی او خپل زیات وخت د رباب جوړولو او سمولو کې تیروي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 15 1013 او 15 و سوا شپیتو کلو هرسا اوریدلی شئ.